السلام علیکم لس بجی شوی له ازادي رادیو خبرونه اوري تمدا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کینی. د امریکایي پلاوی مشتی به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یو پلاوي سره د افغانستان اړوند مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوی مشتی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې دې رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلې بلل شوې افغان مېرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړې شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده. د اسلامي همکاري او سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغاني اسري میاشتې له یو روغتون سره د مرستو خبر ورکړی دی. د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني اسري میاشتې له هغه روغتون سره بچ پکې د هغو ماشومانو درملنه کېږي چې زړونه یې سوري شوي وي مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیایي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتی وایي چې د افغانستان د روغتیا پوهنې او د څښاک د اوبو په برخو کې اسلامي پراختیایي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه پکې $230 میلیونه راټول شوي دي. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغزستان نه لوبي ګټلې دي خو له ایران یې ماتې خوړلې ده. د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانې دي او په دې لوبه کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او قرغزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. بلخوا د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسې له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه کوي. د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 2.2 میلیونو ډالر ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې ده. د دې جام قربان نیوزیلند او استرالیا دی او د اگست په شلمه به یې پای لوبه وشي. او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس له واک لري کړ څو ساعت وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دې نوي حکومت ملاتړ وکړي. په تېره اونۍ په پیل کې جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه. بازوم دوه کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړ. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهاد ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېر زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې تا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه ته ورسره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته د خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د دې هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بله دا چې د اسلام نظر که ورته وګورئ کونډه چې ده په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بله دا ده چې کوم مهر چې دی ټاکل شوی وي هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا کی نو هغې باندې دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مسایل نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرد دی چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې د ناولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي. حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی ته نه وشي لیورو ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي. حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي چیرته تاګ نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره وه او مېړه مړ شلو الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي مېړه یې تکار کړی وي او مېړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي. نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایماله کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید موږ په ټولنه کې دا خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل چې دا تړاو ور نه کړل شي مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخانه
اوقدی دی دا چه دی؟ دا چه دا ناپوهی لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا ده چه دا بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي. او دا ده چه خلک دا انساني او اسلامي حقوقونه بی خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د اوقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کیدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځه سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کړي کله چې بیا مېړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه ناخبره ای د ژوند نه ناخبره ای د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یوه میرمن کوند شي، نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي. دا نه خو جامو اغوستلو ته پرېښودل کېږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پرېښودل کېږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پرېښودل کېږي. دغه د خسر کور یې دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کېږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسې څه وایې، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چا ته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان د دې ښځې په حقوقو باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله ناکله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه هم په زور دې سړي ته نکاح سوې وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، داسې په بلې ښځې باندې ور بند سوله. دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار و جنجال څومره دی، او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطر اوسېږي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅو مصرف مسؤلیت یې نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې وویل، هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغې نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
اعظمي درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی محتاح نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم وټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو کدا پر رندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسی دا مہر ته مثال کړ مکه یا د دې په نوم باندې شي یا مثال کور یا د دې په نوم باندې شي نو بیا کله شي بیا میډن نو هغه له طریقه دا کول شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي نو یو حل د دې دام کې دی شي چې کله چې میډونه مري هغه فامیل کم مہر چې دی دی هغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي او که بیا داس شي نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پیګم چې کلو کې په لور پرتو سیمو کې هتا خارون کې دیش چې دا بد وی نو ونش کوله چې دا سه مہر پر شروع کې ماته دوی ټاکلې وي په هغه حالت بیا کول شي چې هغه انداز سره وکي فامیلونو سره یو ځای شي ورونه سره یو ځای شي د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې خره
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي دا هلته به بیا مشکل نه وي نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي
دا ښه خبره ده مخصوصا دا ده چې ګوره مہر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکي چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅول شي ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی او هغه ورکولای شي نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزه د خپل ماشومان د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالی نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیولی دی یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري د خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څو وخت اصطلاح ژوند ختمیږي نو د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولای شي چې جایداد او نور دارایان دوی په نوم کې شي په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسي
بله ډېره زیاته مننه تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده پاکې ده څومره حق لري راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی شي په یو سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري د خسر په کور کې هم څوک نه وي دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بېله خبره ده مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله دوی په کور کېنول سولې په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي
ګوره زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوهی کی چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي تعلیم وکړي کار وکړي خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کېدای شي چې داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري نه خسر لري نه ورور لري نه بل څوک لري او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي داغی نه ډیره خره چې په بایزت توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمی ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوهی کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي. دوامداره خبره نه چې دوی دې په زوره باندې مثال په باندې اسلامی او بشری حقونه ور.
ډیر زیات مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیات.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغام په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 تلالم په د افغانی او په شغام په متوسطه لیسه کې ترسره کړي چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زمونږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو ژالته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل او بالاخره په 1988 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو، چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزو کورسونه مو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول او په خپله د سواد آوزۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خواته ایجاد شو، په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شوم. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنې د څلورم کال په درشه کې وو چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ دړۍ راغله. مجاهد مهاجرینو مجاهدین به تابانتون قطعه کډه شول چې په دې وخت کې زم ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بای زیرو کام په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي. هلته ځینې د ژورنالیستي کارونه مې هم کول بل آخر یو کال یو نیم کال تقریبا دو کال می پدا وزارت کی کار کو بیا د کپل پانتون کدر تراغم شهد الاحلام په قدر کې شامل شوم. یو کال می نامزدی دورال د تیر کړه. بعد یو کال تدریس نه یو بورسیا بلا وا چې تقریبا رقابتی وا پاکستان په بخوا د ان ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مساوما وا اوس تنه پیغم څه شوی وای پای کې می د ماستری لپاره بورسیا واخسره یعنی رقابتی جاری ټیسټ کې می شرکت وکړه. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم او په 2002 کال کې ماستری می خپله تقریبا د ایم فل درجه پورې وه ترلاسه کړه او بیرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
ښه استاده، کله چې بیرته کابل ته راستانه شوئ، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې می خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی. المان ته سفر وکړ د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو. هلته لاړو خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنټ کو لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کي او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بلا افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون چې هلته یو دفتر لرو په زراعت پوهنځي کې، نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشي. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د یو استاد سره تقریبا څوم اسسټانټ راتلمه. هلته مې تدریس وکړ یو سمستر نه تقریبا زیات هلته م تدریس وکړه. د هغې تدریس نه وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کو او بکګراوند مې دومره د افغانستان تا ته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول اسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د خواست جرمن اکاډمي اکسچینج پروګرام په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټولو استادانو ته دعوت ورکړې چې تاسو راشي که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي. بعد هغې نه تاسو کولی شئ مونږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه آخري کس ما لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه. او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست، کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بیرته راغلم دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړي او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول او تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وسته. خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړ. په المان کې پنځه کاله راته وخت راغی خپل دکتورا تکمیله کړې. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بیرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې. یعنې دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې مونږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو. کله به مې چې ارقام جمع کړل بیا د هند ته یا پاکستان ته، بیا هم د هغې مصارف دومره ګذاف چې هم نه پوره کېده. خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړو، خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا ورځ بیا مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیار شوم. پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او په اني رتبه مې په کابل پانتون کې واخسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اختره پورې کابل پانتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبوره شوی د شوروي اتحاد له یرغله وروسته مجبوره شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته وایس هغه کلونه مو په یاد دي، څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړي دي. تاسو د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرمس صادق من درته وایم مونږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی، کیدای شي دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسو له کورته وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایست چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې وو نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه سودومه کور مې لرو، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې وو دوی سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر او بېچارګۍ سره ډېر زیات مخ شو، خو بیا هم کوشش هم کوو چې څه رقم دا دا د ترینګړې یا د ترینګړې ژوند ځان ته سم کړو او خپل تحصیل ته ادام ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په مهاجرت کې ورسره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادام ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدل مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما ځب څه مخې ولې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړو. د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودله او آزادې منطقې وي، د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات ونه کړېدلم، او هجرت کې تقریبا ښه وم، آسوده وم، او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړه.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دارو ستیګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته یو خوشحالۍ راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه اوسېږي په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس لدې واړه د وطن، دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشوه هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څرخه خلکو ترې ناوړه استفادې وکړي. ولې موږ دپاره نوی لمر وچه موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویا هم کولو. موږ ویل چې اوس به ازادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي، او کوم چې داسې وعدی موږ ته شوی وي د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسو یقیني سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله په رادیو کې وویل چې ازادي مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غږ کوم چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو څه متعلمین وو، یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو او ان شاء الله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادي تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
د کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کوئ سره ما سره داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده، او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې، او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنی د نوي تحقیقات راټولوم، نوي معلومات راټولکم، تر څو وکول شم خپل ځوانان په دې نوي پروسه باندې د ترقی خواته، د انکشاف خواته سوق کوم، او د دې سره مرسته وکم او خپل ځان ورسوم. ډیر زیات هڅه مې کوله، ځکه چې ما په پاکستان کې چې دته ویلې چې موږ د پانتونو سره په تماس یو، او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سهولتونه نه، خو بیا هم چې فکر کوو چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هیواد کوم خواته وړی شو. په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پانتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پانتون کې وه، کابل پانتون باندې څوارلس کلنه دوره تېره شوې وه. ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه و. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله، که چېرته به څومره وړتیا مې به لرودله چې زه یو موقف واخلم، دی به راته د هغه په هغه سترګې کتل، دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستي ده، دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم، لږ د ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی، دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید راشي، دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل، په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې، د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو، لږ تعصب، لږ زموږ په وړاندې لږ ضدیت موجود و. نو کله چې دا ټول د انسان تر منځ ده، هغه ښه خبرتونه چې به راتلل ټول د دوی شول.
استاد سپای اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده، خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
دوس مال د پاره زه د کوم دندې په لټه کې نیم، زه په خپل استادم د کسر په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیکي چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي، او هغه څه کوم چې هغه نشر کړم، او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم، او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي، او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم، او اصلي هدف تاسو ما مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته، نور بشر ته هم زما عبادت دی، ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس دپاره استاد یم، خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم، او راتلونکي به وګورو که چېرته زمینه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو، بېرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپله دنده به بېرته هلته د سره ونیسم. بیا ولې هڅه به دایي چې دغه تعصب، دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید لږ خلاصه شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسئول د ژوندانه زندګي، زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو، موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم وطن دی، او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو، موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسئوله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي، دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو، موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو، دا موږ دپاره سامانه ده. ولې دا کوم طبي چې دی لري باید دی باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی، دی باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده، موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي، او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کاله جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا وو، موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې. موږ په افغانستان د طبیعت لپاره کار کړی، موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړی، هر چا چې کار کړی. متخصصینو تعهد داده چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلکو دپاره د وسا ژوند، یعنی مسئولیت غذایی چې موږ ورته ورکوی په ارزانه بیه کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړي او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي، او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللي دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې، یعنی بیا هم زه تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وو، خپل تحصیلات مې وکړ. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرو، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته نه درلوده. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټول لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټول لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلک نه شمېرولی، او تر څو هغه چې وسه مې وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلکو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شایي نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لري له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان سے محترم خاطرے ڈیری لرما یواد دا جہادی خاطرے یادوان بوکنو مغداو چھے کل دا مکتوب وقت نزدی شو او رخصتیان ختم شو، بیت پاکستان سفر کو زکر زمگن لارا دا سروبی لندی پا آغا باندی و پا شہیدان یا منطقہ ورطوائی پا دی بطیری دلو دس پاکستان تا بزدو ما سرم کشو رورمو کل چھے دیس آئی تا ورسی دلو دلتا روسانو کمینو وا او چې کله په دې سین غاړه باندې کمینې ووهه، او د کمینې وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته م نه شولی، دېخوا هم نه شولی. نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو، بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سین نه پورې وتلو، او د هر خوا نه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې چا سره هېڅ کومک نه شو کولی. او بالاخره دې غره ته م دې تور غره ته م مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور نه ته څه شیان جوړ کړو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دغه ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زلمان صاحب محترم، کله چې دا ماستری دوره مې شروع شوه، چون ماستری دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشپ مالرشپ هېڅ نه وو، چون په رقابت باندې تللم. نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیستل، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلودل تلویزیونو کې څه شی دا مې خرڅ کړ، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې شپه مې دې سره وکړه، په سبا یې غوښتم چې لاړ شم پوهنتون ته پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېنایسېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و. یو وخت چې د نگران نظیم ما ته کرایه راکړه، چپته چې لاس کوم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې هغه ټولې پیسې د فیسو هر څه مغې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولۍ را باندې رالو، د زوف حالت را باندې راغی چې دا هم زما ډېره کمزوري وه او بالاخره مشر ته مې وویل کوز مې کوي چې هملته کوز شم. دا بده خاطره او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پانتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه زما اوږده ږیره وه زه آخر سر کې کینېستم. ما د څه فکر کوو چې ده به ماته توجه ونه کړي. خدا محسنونو سره هغه کړو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ تاسو سره به مونږ څه کومک وکړو سکالرشپ درکړو چای درکړو چای درکړو. په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم. ما مالې ولې نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته ویلې ماله زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل ماستري کوم. ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ مال مرسته څوک نه کوي. هغه خپل مصارف په خپله برابرو. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم. یو زنګ ماته راځي راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی او راشه د چا ته بنک نه پیسې واخله. تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل. نو ماته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپی و زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
هجرات عقد لري مشو بيرد نشرني قمحال وي مشو بيرد نشرني قمحال وي مشو استاذ من زرق الصبر زمین زڑک پل سبر تیردن شرمی گمحال وی نشو تیردن شرمی گمحال وی نشو ستا زمین زڑک پل سبر نشو ستا زمین زڑک پل سبر نشو تیردن شرمی گمحال وی نشو تیردن شرمی گمحال وی نشو ستا زمین زڑک